зерками.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې په اسلام آباد کې په ورته پیښه کې دوی افغاني ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره یې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیې او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیه او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. ډنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.8 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.9 میلیون ډالره ځانګړي کړي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت پخوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمي بریدونو کې د عادل پنچیري په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګې د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمي بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه به له عراق ووځي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلوه عملي شولو خاطر یو نیم سل زلو ډېرې حملې شوي. او په روسیه کې د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبریالې السو کورماشویوا د بند پرون پنجشنبه سل ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نورو امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانی کول هم ناحقه وګڼل شي، خو دغه خبریاله لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاتیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت دا زندانی کول ناحق ګڼي، که څنګه هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او هلته تفصیل ولولئ. د خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا په افغانستان کې د اړو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. اړ کسان وایي د خوړو مرستې نه ور رسیږي.
د مریستیا پورې علاج چې شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته د تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته.
ل غزه به هم تازه حال در کو په غزه کې د جګړې په دوام د امریکا د استخباراتو مشر د پاتې یرغمل شو د خلاصون پر سر د زینو یوادونو له مشرانو سره خبري کوي. په کندوز کې د بندونو د جوړیدو په اړه باندې تاسو ته یو ریپورت لرو.
او دا بند چې جوړیږي لپاره د مالدارانو ډېر یو کسټو کولا ته د مالدار د پازاب له اوبو سره اوبو له خاطره په اوړي کې په زمي کې هلته پسرلي کې اوبه نشته اوبان موږ له ټانکرو کې راوړو.
د افغانستان په اړه د بیلابیلو بهرنیو ورځپاڼو تبصرېیې هم تاسو ته لولو.
پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوز لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سری کرښې ټاکي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره اوس 82 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ک څه هم د بشری مرستو لاره په افغانستان کې د وی انساني غمیزه مخانی ولسوي ده، خو د بودیجې د کموالي لکبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسراری مرستو لړۍ بند کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three people in Afghanistan
da mahal pa afghanistan ki pahar dro kasano ki utan na poiji che da bal waqt khwaad la kuma kri da mahal har wilayat la bohran aw ya ham da khwado da kamasht la lodi kach sar makham zyad koranai pa dir sakhti ki shwan kawi dui la bad iqtisadi waziyat da uzgarti ala lodi sati sar makham khti aw la na chari da jwandi pat ke do hat sakawi aw la khpul urasti sarchno kar akhli.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یو کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولای سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 1 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې استراری مرستې برابرې کړې، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې اړ کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي ملک، هغه کسان لیکي چې د ملک خپلوی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی، د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي، نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغلته د هیئت راشي دا دی وګوري، دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي. خو داسې بعضي ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غوټول پکې همدغه خپل دي او نور خلق بدی کې نه نه چي ټوله به خپل چولې دي، دغه خوار او غریب خلک هم د سي پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکو کوي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته د تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او اس د کار روزګار درک مې نشته. او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د دوړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره. او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نکېږي او رئیس ثبت نه بار کوو توځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور چې بس دولت څوک مارا نه چې خاورې خو دولت سره وخت یې کړو سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کې. و سلام
لګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د فریډم ناو سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمل سره د نړیوالو قوانینو پر نقض ټینګار کړي. د بشري حقوقو د سازمان وړم ورځ نا وخت د پونل نړیوال ورځ سره مال پر خپل ایکس پانل لیکلي د افغان خزو غختنی باید لپامه او نغرزول شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مانلرونکو نړیوال اقدام لپاره د افغان خزو غختنی باید لپامه او نغرزول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پانا لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره لنړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم خزې لسانوي او لوړو زده کړو به برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې وازینه هواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې لخوانځي او په هنتونو څخه د زده کړو به برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانستل شي. کوبرا هایدری چې د کابل په یو خوانځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکو کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما زمانه کې صنفه
کله چې د خوندي دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې په لسم ټولګي کې وم. موږ دوه نیم کاله په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پرمختګ ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي امارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د خوندي دروازې پرانیزي،
دروازه‌های مکاتب به برای دخترها باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یو محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خوشینه ده. راشده ازادي رادیو ته وویل
دغه محدودونکو فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص به موږ ښځې دینه اغېزمن کیږي. ډېر زیاتې داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کومه رابطه نه روونه ساتو. حتی موږ خپل کتابونه نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي، زه نه سم لوستلی. سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مرستیالې دربار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې نړۍ د افغانو ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې په نه پاملرنې تورنه کړه او وی ویل چې په حقیقت کې باید ټوله نړۍ د شرم احساس وکړي، ځکه چې د هغې په وینا په ټول افغانستان کې نجونې او ښځې له میاشتو او کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر تګ بندیز لګېدلی او همداشان نجونې یې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې دغه بندیزونه لنډمهالې دي، خو له څه باندې 2 کلونو وروسته لا هم ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې دي او طالبانو په دې برخه کې نړیوالو غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارې مشر په غزه کې د يرغمل شو د خلاصون پر موضوع د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوریم. دا کتنه داسې وخت کېږي چې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده او د اوربند سرک لا نه تر سترګو کېږي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د اسرائیل پوځ په خان یونس کې له بې ځایه شوو کسانو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو رئیس ویلیام برنز به په روان ورځو کې په اروپا کې د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې په دغو کتونو کې به د نورو مسایلو ترڅنګ له غزې څخه د یرغمل سویو کسانو د خلاصون په اړه پر موافقه بحث وسي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر وو پرون پنجشنبه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. دغه ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د حماس له بنده د پاتې یرغمل سوو د خلاصون لپاره په جګړه کې د دوه میاشتنۍ وقفې د راوستلو پیشنهاد کړی دی. شاوخوا 240 کسان هغه وخت یرغمل او 1200 کسان ووژل سول چې د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل برید وکړ. په ځواب کې اسرائیل په غزې تړانګه کې هوایی او مځکني عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس له منګولو ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ملګرو ملتونو د فرانسې خبري اجنس ته پرون ویلي د اسرائیل پوځ هغو کسانو ته چې په خان یونس کې له روانو جګړو په خپلو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې امر کړی چې د نن جمعې تر مازدیګر له هغه ځایه ووځي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNRWA ویاندې د ځایي اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ تایید کړ چې د اسرائیل پوځ دغو کسانو ته پر ځایي وخت د نن جمعې د مازدیګر تر 5 بجو وخت ورکړی چې بل ځای ته کډ وکړي. د غزې په یوه پناه ځای کې بې ځایه سوي عمل له بعد ویلي چې د ده په څیر ګڼ کسان نه پوهیږي چیرې ولاړ سي. د اسرائیل پوځ د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا هغو کسانو ته چې د پناه ځای په شاوخوا کې اوسیږي د خلکو د تخلیه کومه مشخصه غوښتنه نه ده لیږل سوې. ملګري ملتونه وایي د غزې د 2 میلیونو او 400,000 وګړو د جملې اکثریت یې، یعنی 1,000,000 د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي او ګڼ یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اوسي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د چهارشنبه په ورځ هم 12 کسان هغه وخت ووژل سول چې دوو ټانکونو د بې ځایه سویو پر یوه پناه ځای چې زرګونو کسانو پکې پناه اخیستې وه ډزې وکړې. د دې ادارې یوه مدیر توماس وایټ په یوه اعلامیه کې ویلي په پیښه کې د 15 ټپي سویو له جملې 15 یې په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. په غزه کې روانې جګړې هلته بې وزلي، لوږه او خوارځواکي زیاته کړې ده، ځکه ماشومانو ته کافي شیدې او میندو ته خواړه نه پیدا کیږي. د غزې د ابو یوسف النجار روغتون د ماشومانو د څنګ مشر جبر الشایر چې د یو خوارځواکي ماشوم په درملنه بوخت و رویټرز خبري اجنس سره په خبرو کې ویلي
یو نیمه میاشت مخکې د دغه ماشوم وزن 5.5 کیلو. په دې یو نیمه میاشت کې وزن نږدې 2 کیلو کم سوی او اوس 5.5 کیلو دی. دغه مور او ماشوم یې له خوارځواکۍ کړیږي، شیدې نه پیدا کیږي. دا هر څه د ماشوم پر وده اغیز کوي. دا بده خبره ده چې دې ماشوم 2 کیلو وزن بایللی دی. دا کار خوندیتوب اغیزمنوي، تل د دې سینه او معده پړسیدلې وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې پر روانو اونیو کې به په غزه کې څه باندې 10,000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ سي چې یو عمده علت به یې سخته خوارځواکي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې له 8 په روانو جګړو کې څه کم 26,000 فلسطینیان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړي نه دي.
لا خبرونو ور اخوا
وسم ورزو د افغانستان په اړه د ورسپانو تبصره اورو.
د سیمې او نړۍ یو شمېر رسنیو د افغانستان او افغانانو په تړاو لیکنې خبرې کړې. په دې لړ کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خبره کړې چې سرلیکې ده د پاکستان د پوز لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سری کرښې ټاکي. لیکنه وای جنرال اسیم منیر په هغه څرګندونو کې چې د دې هیواد د لویدیز ګوندی یعنی افغانستان او ختیز ګوندی هندوستان سره د بهرنۍ پالیسۍ لومړی توبونه بیانول، ل سیال هیواد هندوستان سره پخلای نه رد کړ. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د افغانستان په حواله وویل چې د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. په لیکنه کې د افغانستان سره د پاکستان د تاریخي ستونزو په تړاو هم پر افغان لوري د پاکستان د پوځ د لوی درستیز انتقادونه را نقل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د څرګندونې د پاکستانی چارواکو د هغه خبرو دوام ګڼل کیږي چې په خپل خاوره کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د وروستیو بریدونو ملامتي په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو اچوي او ادعا کوي چې ټي ټي پی ته یې پر خپل خاوره ځای ورکړي. هغه ادعا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي او د پاکستانی طالبانو تحریکی د پاکستان کورنۍ مسله ګڼلې. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان بیا خبر ورکړی چې د پاکستان څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د راډیو پاکستان پر ویب پاڼه په تازه خبرو شو معلوماتو کې ویل شوی چې تر اوسه پورې له دې هیواد نه 4,300 او 900 زیات هغه افغان کډوال استل شوی چې د پاکستانی چارواکو په وینا دغلته یې د استوګنې اسناد نه لرل. پاکستان د نومبر میاشتې راهیسې له خپل هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو ځینې نورو ادارو په دې ساړه ژمي کې افغانستان ته د پاکستان څخه د لزګونو زرو افغان کډوالو ایستل د پاکستان ناسمه پریکړه بللې او له پاکستانی چارواکو یې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل دې ودروي. ډیپلوماټ خبرونې بیا په افغانستان کې د هزاره افغانانو پر ستونزو د ګل حسن محمدي په نوم د یو افغان لیکنه خبره کړې چې پکې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هزاره وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او له دوی سره په ناسم چلن ټینګار شوی. لیکوال په دې لیکنه کې پر هزاره وګړو د هغه بریدونو د یادونې سربېره چې ډېر کله یې مسؤلیت د داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي، د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ناسم حجاب په تور د ځینو هزاره نجونو او ښځو نیولو ته هم اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې د هزاره ټبرو افغانانو ستونزې تر پخوا زیاتې شوې دي.
د کندوز په شپږو ولسوالیو کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو لپاره شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. کندوز په شمال ختیځون کې د هیواد په کچه یو مهم کرنیز ولایت دی. د دې ولایت کابو 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو د اوړي په موسم کې ډېری وختونه کروندګر او مالداران د اوبو له کمښته شکایتونه کوي. د چارواکو په خبره د دې بندونو په جوړېدو سره به تر ډېره حده د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې اواری شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. د چارواکو په خبره په یاد ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي او د دې بندونو په جوړېدو سره به موسمي سیلابونه مهار او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده چې د دغو شپږ پروژو د پرانیستلو په هدف کندوز ته راغلی و، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
د چیک ډیمو هدف دا دی چې د سیلابو اوبه مهار او ترمځکې لاندې چې د اوبو مځکې رګونه د هوا ته اوبه ورکړي، دا هدف د چیک ډیمو دی. او د کندوز په ولایت کې به په هر ولسوالۍ کې یو چیک ډیم جوړیږي. د شپږو هم چیک ډیمو عملا نن کار پیل سو یا شروع سوی دی.
د دې ولایت مالداران او کروندګر د اوبو د زیرمه کولو د بندونو جوړېدو لامل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې بندونو په جوړېدو سره به د موسمي سیلابونو د راوتلو مخنیوی وشي او پر دې سربیره د دوبی په موسم کې به دوی د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ نشي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر عبدالبصیر ازادۍ روړی ته وویل
او دا بنچ جوړی کې لپاره د مالدارانو لپاره د دغه ډیر کوستو کولاته چې د مالدار دی پازاب له اوبو سره اوبو له خطر په وړي کې په زمي کې لته سرلی کې وبنسته وبان منګل ټانکرو کې راوړو یال دغه ساغش کر ساګانوش کر راوړو وبنل ورو چوله د نشول په اوبو ده وبنل ورو.
د نوموړي ولایت د دشترچی ولسوالۍ یو مالدار نور محمد هم په ابدان دښته کې د اوبو د زیرمه کولو د بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
چې دلته بېخي دښته وچ چې اوبه نه د بدخشان سرحد ته ځو، هلته څو نظامتونه خواریګانې راکاږو، نو دا ذخیره موږ ته جوړه سي، نه به ځو سرحدو ته د بدخشان، دلته به مالونه سکونت کوو، دلته به ساتو.
د کندوز یو اوسیدونکی فریدالله وایي د اوبو د زیرمه کولو د بندونو په جوړېدو سره به شاړې دښتې آبادې او سمسورې شي.
باران او برف کې بارندگی های زیاده کې
نشته. د دې بندونو په جوړېدو سره وروسته له دې به د واوري او د موسمي ورښتونو اوبه په دې بندونو کې زیرمه کیږي. د دې بندونو په بشپړېدو سره تر 90% د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې هواریږي او ترڅنګ شاوخوا شاړې دښتې هم آبادي.
په داسې حال کې په کندوز کې د واوري او د موسمي ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو په هدف بندونه جوړیږي چې له دې وړاندې په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د ورته بندونو د جوړېدو کار پیل شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو د پښت پل ترمیمول غواړي. په تیروړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي په وجه د یاد پل یوستنه ډوبه شوی او ورسره پر ملا مات شوی او د موټرو تګ راتک څخه وتلی. جزئیات په دغه رپورت کې سره اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښت او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وایي د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښت پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللی، پول پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. محمد یوسف:
د پښت پل چې تیر اوړی و پیا ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بند دی. یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولی شي. څرنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړی چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښت پل سرکانو ولسوالۍ د نارنګ ولسوالۍ او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نښلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسوي. پوخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډېرې وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکو او د پښت مسلکي انسټیټیوټ د 14 ټولګي محصل احمد شاه:
د پښت پل تخریب شوی دی او له عمله زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پول تخریبې دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکې ستونزې غالي.
د پښت پول یو پایا ناستوه او موټر په تر راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سوال څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د داس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین ته په تر راتګ کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګ نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمې شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي، نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا وای د پښت او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزو خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
د پښت د پول او د زیړی بابا د پول پر ابیتا باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې هغه سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار زر وشو نو ممکن په همدې جمعې کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهور په لومړی لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړي وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان و.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته زینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځم باندې حمله وکړه چې دوی د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو